حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري. ورسته له هغې چې په کابل کې ځینې غلچکي بریدونه وسول، سر لننه په دغه ښار کې د تورو شیشو او بې اسناده موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازه وسلو پر لیږد بندیز ولګول سو. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړي چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیر شپه په ویلامې کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړ مورات د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامې کې دا یو خورا خوشنونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون ویلي و چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوي دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول، چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس مړه سوي، ولس لا درکه دي او ولس نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي. لبده مرغه د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځنګړي توګه تازه میوې له را رسیدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدرې ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول عبدالرحیم رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل سوه چې طالبانو دغې ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په ور رسېدو طالبانو پښې سپکې کړې. موږ پر طالبانو اندښتونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی تر شا سول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچکوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانک مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټاپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن ټاپیان سوي
زخمي هستند.
دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوښتې او کنه ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. په سیمې کې یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماپښین په مقبلو دره کې د پولیسو پر هاموي موټر وسوه. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت له آزادی رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه کړي ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغه تګلارې په اړه وویل:
كما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لښپږو بجو دور بند د پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرني جنگیالي باید د لیبیا څخه ووځي. ټول ملیشي باید منحل او بې وسلې سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافي د نظام تر سقوط او د هغه تر وجل کېدو وروسته په کورونی بحران او جګړو کې شکیله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بسترې دوه ته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم دا مهال د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بسترې کېدو ته په تمه و په خپل کور کې سا ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. د تیلو صادرونکو سازمان یا اوپیک او متحدو هیوادونو پرون د یوې بلې میاشتې لپاره هم د تیلو د تولید د بیساري کمولو پر تمدید موافقه وکړه. دوی د بازارونو د ثبات په هیله چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوي دا موافقه کړې ده. اوپیک سازمان چې دیارلس هیوادونه یې غړي دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه یې مشري کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیرله کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه. دغه سازمان د مخکنی موافقې له مخې له مې میاشتې د جون تر پایه د تیلو په تولید کې په ورځ کې د 9.1 میلیون بیرله کمولو موافقه کړې وه چې وروسته به د تیلو کمولو دغه اندازه تر دسمبر میاشتې پورې د ورځې 8.1 میلیون بیرلو ته راوستل سي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د تیلو بیې خورا ټیټې سوي دي، خو پیک سازمان هڅه کوي چې د تیلو د تولید په کمولو سره د تیلو بیې ثابتې وساتي. او سلګونو کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سره میدان کې د کتاب په یوه نندرتون کې ګډون وکړ. ځینو انتشاراتو د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې په دغه نندرتون کې ګډون ونه کړ. دغه نندرتون داسې وخت جوړ شو چې په مسکو ښار کې لا هم د خلکو پر غونډېدو بندیز پر خپل حال دی. د روسیې چارواکو بیا د محدودیتونو په نظر کې نیولو سره دې کلنی نندرتون ته اجازه ورکړې وه. په مسکو کې د کورونا وایرس له کبله پر غونډو محدودیتونه لګول سوي او تمه ده چې دا محدودیت به د جون تر 14 دوام وکړي. په روسیه کې تر پرون پورې د کورونا وایرس 4,80,000 پیښې ثبت شوې وې. دغه هیواد دا مهال له امریکا او برازیل وروسته د دغه وایرس تر ټولو زیاتې پیښې لري.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
سر لننه په کابل کې د تورو شیشو او بې اسناد موټرو پر تاګ راتګ بندیز ولګید.
سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم د موږ همدغه نیروګانو چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تطبیق شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ور بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په سفر وتلی دی. په دې اړه د پوهنتون له یو استاد سره خبرې شوي.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی. نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالي شورا ده، هغه منځته راغلی تر یو حده پورې.
په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا داعش ډله په افغانستان کې محوه سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د پولینډ صدر اعظم وایي هیله مند دی چې د امریکا ځینې ځواکونه به له جرمني دغه هیواد ته ولېږدول سي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې اورېدلی سي. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې د سر موضوع را اخلو. په کابل کې د ګډو ځواکونو قمندانۍ چې تیره اونۍ جوړه سوه په خپل لومړني ګام کې د دغه ښار د امنیت طرحه وړاندې کړه. د دغه طرحې له مخې چې سر له نن یکشنبې عملي کیږي، په ښار کې د تورو شیشو او بې اسنادو موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازو وسلو پر لېږد بندیز ولګېد. امنیتي څارونکي وایي دا طرحه ډیره نوې نه ده او دوی پخوانیو تجربو ته په پام عملي کول هم ناشونی ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قمندانۍ یوه طرحه اعلان کړه. هغه طرحه چې ډیره نوې نه بریښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یکشنبې یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کیناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قمندانۍ چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده تیره اونۍ رامنځته شوه او مشري هم د کابل امنیه قمندان ته وسپارل شوه. ګډې قمندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری یې ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کیږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورې ښیښو او بې اسناده موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې یې په رسامیو د تورې ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلي امان ازادي راډیو ته وویل پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام خې اقدام ده او دا اولنی اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرنی اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنگ وهلی وطن ده او جنگ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم دی منګه همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم چې شي تطبیق شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمیر وکیلانو له دې وړاندې ویلي کابل ښار کې ورانکار فعالیتونه تر ډیره د تورې ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمیر سفارتونه هم تورې ښیښې موټر کاروي، خو تر هغه کې دا نه ده مشخصه شوی چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
که څه هم د افغانستان حکومت په وار وار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د له منځه وړلو او کمزوري کېدو خبره کړې ده، خو په وروسته یوه میاشت کې دې ډلې درې حملې کړې دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې د حقاني شبکې، لشکر طیبه، القاعده او نورو وسلولو ډلو په همکاري دا حملې کړې دي. فیروزه عزیزي پر دې موضوع راپور لري.
داعش د افغانستان لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ که ځپل سوې ډله. که څه هم افغان حکومت په ځلونو د دغه ډلې د له منځه وړو او کمزوري کېدو خبره کړې، خو په وروستۍ یوه میاشت کې دې ډلې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې درې سترې حملې ترسره کړې چې مرکزوب لای هم درلوده. یوې باخبرې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ننګرهار کې په یوه جنازه کې او په کابل کې په یوه روغتون او وزیر محمد اکبر خان جومات باندې یادې ډلې حملې ترسره کړې چې مسؤلیت یې هم همدې ډلې منلی دی. د غیبا خبر امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روختون بریج چې میندو او نویو زګیدلو ماشومان ته پکې مرکزوب لا وښته، یوازې د داعش یا اسلامي دولت نوم وسلوالې ډلې کار نه، بلکې نورې وسلوالې ډلې لکه لشکر طیبه، حقانی شبکه او یو شمېر نورې ډلې هم پکې ښکېلې وي چې په خبره یې پاړه چیرنی روانی دی. د دې ډلې وروستۍ حمله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان جومات و چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی هم ووژل سه. د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای کته هم په دې ورستیو کې د دغه جلې د ځپلو لپاره اقدامات تر سره کړي، خو په خبره په دې برخه کې باید نړیواله اجماع رامنځته سي. د دغه وزارت وایان طارق آریان په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د داعش د حملو پاک له میدانی کار کوي، معلومات موږ سره شته په پیجونو کې او خبرونو کې. داعش خو بالکل د نور ترسي ډلې هم هڅه کوي تر څو خپل فعالیتونه تقویت وکړي. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅه دا ده چې هغوی نابود کړي او په همدې حال ځینې مهم غړې چې دي هغوی ونیول شي تر څو د هغوی شبکه کمزوره شي.
ښاغلی آریان وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله د نورو ترهګرو ډلو په مټ او همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې د داعش ډلې سره د حقانی شبکې د اړیکو خبره کړې او زیاتوي حقانی شبکې په کابل کې د بریدونو لپاره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ته زمینه برابره کړې ده. له دې سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې یاد ډله د طالبانو ځایناستې کیدای سي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې د دغې ډلې په اړه څېړنې هم کوي وایي په راتلونکي کې احتمال شته چې ډیری طالبان هم له دغې ډلې سره یو ځای سي.
داعش پروژه یو نړیواله پروژه ده، کله چې هغه په سوریه کې او عراق کې او ځینې نورو هیوادو کې لکه یمن کې هم ول، کله چې دوی له مات سره مخ کیږي نو د دوی هغه جواب افغانستان خواته مخه کوي. نو افغانستان لپاره هم د دومره وړه موضوع نه ده چې په سو اوایي حملاتو باندې افغانستان حکومت هغه لمنځه ویسي. تاسو وګورئ د مختلف فشارونو له امله چې هغه سه هم طالبانو ادعا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او ځینې دولت لته دا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او چې یو تعداد ل خپل کورنوي سره راغلل تسلیم شو چې متاسفانه دا غو سرنوشت مل معلوم نه دي چې هغه څه شول.
کاغلی احمدزی وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله لا هم د افغانستان لپاره ګواښونکې وسلواله ډله ده او ځپل یې اسانه نه دي. د نوموړي په خبره دغه ډله ورځبلې ته د پیاوړي کېدو په هدف په ښارونو کې جنګیالي جذبوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جون په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل داعش ډله په کابل کې په ډېرې چټکۍ سره سربازګري کوي او په یو لوی خطر بدلیدونکې ده. خو تر دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې دېرش تنه غړي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. همدارنګ د کابل په ګډون په کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې مهم غړي د افغان ځواکونو لولوري وزل سوي او یا هم نیول سوي دي چې یو یې هم د دغې ډلې د خراسان د څانګې مشر اسلام فاروقي و چې دا مهال له افغان حکومت سره په بند کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د هیل او ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د هوایي ځواکونو د دوو روسي بریدونو مسله څېړلې ده چې په فراه او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو وشول. دغه خبرونه په افغانستان کې د همدې بریدونو په ارتباط د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګیت ته خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځې په ټویټر کې ولیکل موږ تکراروو چې ټول لوري باید شخړې کمې کړي تر څو د سولې خبرې وشي. د سانی لګیت په وینا په فراه کې 15 طالبان په نقشه شول. د فراه د امنیت قمانداني ویاند محب الله محب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سری قطې غړي د شپې د 2 بجې خواته په نقشه شول. هیل رسپانه د ډګروال لګیت په وینا لیکي چې دا حمله د اختر تر اوربن را وروسته لومړی حمله دي چې پر یاغیانو وشوي. د فبروري په 9 نیټه د سولې په تړون کې طالبان وشمنه وکړه چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي، خو هیل رسپانه لیکي چې تر دې را وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو حمله زیاتې کړې دي او یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې تړون امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په هغه صورت کې چې طالبان حمله کوي دوی د خپل افغان متحدانو دفاع وکړي. ورسپانه لیکي چې تر دې مخکې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل بریدونو په اړه د سولې د خبرو په خاطر معلومات نه خبرول او په دې اړه ورسته راپور په فبروري کې خپور شو. هیل لیکي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو له لوري د ترسره شویو بریدونو په اړه هم معلومات تر رسنیو سره نه شریکول. د ورسپانه په باور امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر دې مخکې ورسته حمله په مارچ کې د سولې تر تړون څو ورځې وروسته کړې و. ملټری ټایمز لیکي پر طالبانو د هوایي حمله په داسې وخت کې شوې ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وټلو په حال کې دي خبرونه لیکي که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت چمتواله نیسي چې تر 8000 ډیر عسكر تر نومبر پورې بیرته متحده ایالاتونو ته ستانه کړي. خو دفاع وزیر مارکس پر د می په وشتمو ویل چې دا یو انتخاب دی او یوازینی انتخاب نه دی. ملټری ټایمز وړاندې لیکي په اختر کې اوربند چې بیا د یو شمېر زندانیانو تبادله هم ورسره لشوه، دا هیله بیا را ژوندۍ کړه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ګارډین ورځپاڼې له سیاسته لرې یوه مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼې لیکي چې د کابل له ماشومانو نیولې د طالبانو تر مشرانو پورې د ټولو په اند خواږه له کافین ډک مشهوره دي، خو څوک یې روغتیایي اړخ ته پام نه کوي. ګارډین لیکي د مکتبونو بهر، د روغتونونو په کانتین کې، د سړک پر غاړه، په هر سوپر مارکیټ کې او حتی د وزیرانو په غونډو او د ودونو په محفلونو کې انرژي ډرینک تر سترګو کیږي. ورځپاڼې لیکي د هر عمر خلک دا مشروب شي او حتی امیدواره میندې شي پرته له دې چې ضررونو ته پام وکړي. ګارډین بیا د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداری ته هم اشاره کړې ده چې د انرژي ډرینک زیات شل صحت ته زیان اړوي، په ځانګړي ډول ځوانانو ته تاوان لري. دغه بریتانیایي ورځپاڼې لیکي چې په بریتانیا کې بندیز لګول شوی دی چې هغه ماشومان به دا مشروب نه څښي چې عمرونه یې تر 1800 کم دي.
احمد شیبر و چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ور بیا د قطر، پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پرې موافقه سره کېدل چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره شوې ده.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني د مذاکراتو لپاره اړین و، هغه منځته راغلی بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی د ټیم لغړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس له منځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخصتر آدرس دی افغانستان دی حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده، هغه منځ ته راغلی تر یو حده پورې سیاسیون په دې اړه استل شوی او یا موافق دی په دې باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو، صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران په خصوص امریکا او نور هیوادونه چې افغانستان ملاتړ دي ده په دې موافقه رسیدلی دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو، چې دا مثبت ټکی دي.
استاد، دا دوه ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فرا کې په طالبانو باندې بریټ سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته له دغه ورستیو پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوی ایاز نیازی. دغه پیښه تاسو څه فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیرونو باندې څومره تاثیر غورځولای شي؟
متاسفانه د امریکانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په اکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکانو سره آتش بس وکړو یا د خشونت د کاهش په اکله هم یو وخته مخکې د مذاکراتو څخه، او امریکایان بلی خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه تشبس د افغانستان لپاره او د دوی په منځ کې او د چا لپاره. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې اند چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي، او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او اخوه ته طالبان دي. امریکا هم ځینې وخت خپل ستراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملیات ترسره کړي او یا ځینې اظهارات ترسره کړي، لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه، د ناټو د رهبری لخوانه او په څنګ کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوی چې افغانستان د موږ ستراتیژیک همکار دی او متحد دی او موږ په څنګ کې ولاړ یو، د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتو او د هغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کوي. بلې، او دا موارد د صلح لپاره یو لوی خنډ ده، او په ځینو مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدای شي لکه وځنډوي. نو دا منفی ټکی کېږي شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاد، چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې منطقې ته راځي، د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورښکاره کوي، اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په هلو ځلو کې، په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظ کی لحاظ پاکستان کله نه سي په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوي دي. پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړې کې، یا یو خواهی سپورت کوو یا یو خوا لپاره حمایتونه نظامی حتی غیر نظامی حمایتونه د پاکستان له طریقه چینل کېده او افغانستان ته رسیده. اوس هم طالبان چې د جنگ یو لوری ده، متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان له خوا نه حمایت کېږي، د طالبان مشران په پاکستان کې شتون لري او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایدیولوژیک او فکری اغیزه لري او تاثیر پرې لري. په څنګ کې د پاکستان دموک یو لوی ګاونډ ملک ده چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب ورسره لرو، نو دې لحاظ چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم عمومي، د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د دې تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پانتون استاد امان الله احمد زیو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمې یو بهرنی مسله تعقیبوو. د پولند صدر اعظم وی هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیواد ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر له څه باندې 4,500 څخه 25,000 ته راکمیږي. د امریکا ولسمشر له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه پر جرمني انتقاد کوي چې ګواکې په ناټو سازمان کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
د پولند حکومت خله سرګند کړي چې امریکا بل جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیواته ولېږي. د پولند صدر اعظم ماتویس موراویس کې دغه سرګندونې د هغو راپورونو لخبرېدو وروسته کړي چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویس کې آر ایم اف څلور وشت خصوصي رادیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولند کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولند صدر اعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4,500 سرتیرو له ډلې 9,500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2020 کال ترمنی پورې بشپړ شي او تمه ده چې له 5,000 to 15,000 پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د دغه ژمنې له مخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پوځ ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي یو شمیر امریکایي ځواکونه به پولند او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالاتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولند سره د دفاعي همکارۍ هوکړه لاسلیک کړه. ترامپ هغه مهال پولند ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولند کې 4,500 سرتیری لري.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. تیر چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغو موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او درې افغانان یې په نتیجه کې وژل سوي، ځینې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت وی پاکستان لجمنی سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ ندی پرانیستي. د کابل په ګلدری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن چاپیان سوي دي. بل خو د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی وویل چې ټول بهرني جنګیالي باید له لیبیا څخه ووځي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یک کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بستر کېدو ته اړتیا لري، خو په روغتونونو کې ځای نسته. او سلګونه کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سر میدان کې د کتاب په یوه نندارتون کې ګډون وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه تازه اقدام سره ویلي چې د ماسک کارول په ځانګړي ډول په هغو ځایونو کې چې د خلکو ترمنځ د ټاکلي واټن مراعاتول ګران کار دی حتمی کار ګڼل کیږي. دا ماسک د کورونا وایرس د انتقال په مخنیوي کې څومره مرسته کولای سي؟ د عمومي داخله ناروغي متخصص ډاکټر محمد ناصر فګر پر دې موضوع رڼا اچوي. فریبا ظاهر ورڅخه د امریکې په پایل کې د ماسکونو د کارونې د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
نړیوال صحی سازمان سپارښتنه وکړه په خپل خبری کانفرانس کې چې په هغه سیمو کې چې فزیکی واټن ممکنه نه وي، مثلا په موټر کې، اورګاډي کې، دکانونو کې، سټورونو کې، نو دا ناممکنه وي چې سړی فزیکی واټن مراعات کړي. نو دوی سپارښتنه دا وه چې باید ماسکونه وکارول شي. ماسکونه مجموعاً د هغه تنفسي لیار یا کوم خطرات یا ساس کې چدي د دې څخه مخنیوي کوي او په هغه کې وایروس مخلوط وي. نو طبعا د بیزای نه ده، یعنی دا سند چې موږ بیزای مخ وتړو او ګټه ونرسي، ګټه رسي. خو دلته اوس موږ ځنې فیصدیانې یا سلنې په نظر کې نیسو. مثالونه لرو موږ، مثلا یو شخص کچیرې کووید 19 ولري او ماسک نه چي، او هغه شخص چې نارمل دی او ماسک اچوي، یعنی یو ناروغ دی هغه ماسک نه اچوي او بل نارمل دی ماسک اچوي، کچیر دا دواړه سره مخامخ شي نو کولی شي چې ناروغ شخص یا د وایرس باندې اخته شوی کس نارمل شخص په وجود دی چې ماسک اچولی او یا سلنه د وایرس انتقال صورت عمومی، یعنی یوازې ډیر سلنه کولی شي چې مخنیوی وشي. خو کچیر یو شخص دی هغه نارمل دی، مثلا د ماسک نه اچوي او هغه شخص چې کووید 19 لري ماسک اچوي، نو د دوی د وایروس د انتقال هغه کومه فیصدي سلنه چې راټیټیږي 15 سلنه ته راکته کیږي، باوجود دې چې نارمل شخص ماسک نه دا شولې، ول هغه شخص چې هغه ماسک اچي او ناروغ دی، نو د دې احتمال شته چې 15 سلنه وایروس انتقال شي او 15 نوي سلنه مخنیوي کوي. او بیا راځو دې ته کچیر دواړه ماسک اچي، یا ناروغ او نارمل انسان، نو بیا هم ډیر زیات راټیټیږي 1.15 سلنه د دې احتمال یا شونه وجود لري چې وایرس شخص ته انتقال شي. نو ګوره ډیر زیات سلنه مخنیوي ترې وشو. نو له دې څخه معلومیږي د ماسک کارول دواړو ته مهم دي، بالخصوص په هغه سیمو کې چې هغوی هلته د فزیکي واټنونو امکانات وجود نه لري.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب، تاسو د ماسک پر کومک باندې رڼا واچوله. یو بل پښتنه دلته ده چې ماسکونه په مجموع کې دومره ډیر قیمت هم نه لري، یعنی ډیر پیسې نه ور باندې زی، او که بل خواته وګورو په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې لابد مرغه خلک دغه موضوع ته ډیر زیات پام نه کوي، کله د اقتصاد په لمروري کله بل څه، او ماسکونه نه غونډه په هغه طریقه چې باید وي. نو دا سیمه ویل کېږي چې دغه ماسک سم ونه ساتل سي، نظافت یې مراعت نه سي، نو د دې کارول هم معنا نه لري. تاسو په نظر څونه دا کار عملی دی د روغتیا د نړیوال سازمان دغه سپارښتنه څونه عملی دی، مخصوصا په افغانستان کې؟ تاسو سپارښتنه خلکو ته څه ده؟
مهم دا ده چې مونږ خپل ژوند ته څومره ارزښت ورکوو. مونږ ګورو په ورسنۍ ژوند کې او حتی په ټول ژوند کې هڅه کوو چې ځان ته کور جوړ کړو، بنگله جوړ کړو، سره زر واخلو، ډېر زیات ځان په تکلیف کوو، شپه ورځ کار کوو، ولې خپل صحت ته مونږ کار نه کوو؟ که چېرې وغواړو خپل نظافت ته مونږ پام وکړو، ورزش وکړو، همدارنګه دغه اوس ماسک مثلا مطرح شوی ده، ماسک په نظر کې ونیسو. ډېری خلک شکایت کوي چې ماسک مونږ نشو اخیستلی، او ګران دی او سمه ده. که چیرې یو څوک سرجیکل ماسک نشي اچولی اخیستلی، اول خو ګرانه نه ده، ارزانه ده، دا بهانه هم یو بهانه ده. او دویم دا که چیرې بیا هم نشي اخیستلی، نو کولی شي چې د کورنۍ د ټوکر څخه جوړ ماسکونه وکاروئ. دا ماسکونه ګوره هغه ماسکونه دي چې مونږ یې په خپل کور کې له یو پاکې کپړې څخه داسې کپړه، داسې ټوکر چې هغه د مینځلو قابلیت ولري، دارنګه د اوچېدو قابلیت ولري. مونږه له کارولو څخه وروسته کولی شو چې په عادي مایع او یا صابون سره وینځو، وچیکو او بیا یې وکاروو.
د عمومي داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد ناصر فیګار و چې د ماسکونو د کارونې پر اغیزو او لارو چارو یې خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي. تاندي تانګي
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکي همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي، او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلام زوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرا لویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم، بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي. او یې ساتلی ول خلکو سره د باندې لانجې وکړي خو پر ملامت هم غوي وي لامل خو یو دا چې دوی مخکې لمخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوی وي خو خدا دا چې ځوانان خپل خبرې لکور سره شریکه غوي په یو په نرمه باندې غوي پوي کړ خپل ستونزې ورته وایي بیا به پراتلون کې چې څه مشکل پیښیږي لختر لګه خپل کورنۍ تخبیدا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې و او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې و
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یاد هم کور کې حتی اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان یې تیري او دوی هغه غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوی یا هم نور لو لو ستونز ورته جوړی کی
دا سه هم پښوی کله چنجلی پکور کې خپل ستونز وایلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونز حل کړي خپل انجلی ملامت کړي خو د جهان په هنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونز پر محل دا ډول چلن نه کوي
ککمه زوراونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې چې بمګونو شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ته کې سره مخه پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقات وکي پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دا مور
فرزانه د خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوي
ما دې تاول چې تخ کنه شکولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکه چې زه ور سره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مرته مرتزنګ او ورته مویل چې اول تاسو نه د خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې تاوي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دات نشکولای چې دا خپل هغه بجورتی نه خپل فامیل ته د مشکل وای نو ماته سودا مشکل وای چې دا لورم دغه سه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړ چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونی
عبدالحق سلام زوی وای کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزې په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچاته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لاري مشرانو ته ورسوي
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکامم یا بیا د نور خبره د کورنۍ لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدی پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه دا ده چې د خپل ستونزې چاته ویلې نه ده او چا سم مشوره نه ده ورکړي
لوړه کچه پورې سره پیښې چې مینس ترغلې دي هغه بد هندو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي کنه یعنی دوی یو ته نشي ویلې یو پیښې ته نشي ویلې مشکل مینس ترغلې دي یو ملګری مشاور نه دی د لوري چې ورته مشوره ورکړي لار ورته وخی به مشکل سره مینس ترغلې ده زه په ډاډ ویلې چې د سرځا د سنج د کورنۍ نه تختی هغه کورنۍ کې ورسره خبرې کوي هغه کورنۍ کوته چا وخت نه ورکړي خبرې چا نه دی د د فیزیولوژیک بحثونو له نظر وای چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې سړي هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه در رسیدونه ورسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه تاسو ته ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دا محیط تر کوي پریږدي
استاد شمس وای ډیره کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک زنده حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ نه مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاءالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نه شي حلولی، یا کمزورې یې، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلطو ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نه شي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیا کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. خوږو اورېدونکو، د تانې څانګې د پای شېبې دي. تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خپرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیره مننه کور ودان محترم یارباز خان حمیدی د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشی د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونې درنو اوریدونکو له خاغلی حمیدی سره په دې اړه غږیږو چې د ولسی جرګې د روغتیایي چارو کمیسیون د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره څه کړی دي او د روغتیا وزارت سره څومره لنګدي هماهنګي لري. حمیدی صاحب کراتو وایست چې ستاسو اندېښنه د کورونا وایروس د خبرېدو په اړوند څنګه ده؟
شکر صاحب سلامونه. سلام درنو اوریدونکو ټولو قدرمنو هیوادوالو ته. جناب محترم د کله نه چې د وهان په ښار کې د کورونا شیو پیدا شو دا هغه ورځې نه زموږ د تالار اندېښنې بالخصوص د صحت کمیسون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې د یوې طرحې په بڼه مو ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګېرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راووخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توزیع شوه او لاړه خپلو کورونو ته. نو په دې اساس کورونا خپله شیو پیدا کړه تر ډېرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مصوبې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسی جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي که په سنا کې وه که په ولسی جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محابس د قرنطین شي، مکاتب د رخصت شي، پوهنتونونه د رخصت شي، قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مې وې چې د مرض د شیو کچه یې تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګر بدبختانه اوس
جناب حمیدی صاحب با معذرت حمیدی صاحب طرح شما در مجموع چقدر در نظر گرفته شد؟ حال وضعیت را چی گونه ارزیابی میکنین؟
در اول جناب شفق صاحب طرح ما خوب بود. با یک اندازه از طریق وزارت امور داخله، وزارت دفاع، از طرف شاروالی کابل و وزارت محترم صحت آمد تطبیق یافت. اما در اواخر هماهنگی با شورای ملی کم شد. ما چندین بار مکتوب روان کردیم که در امی کمیته اضطرار مبارزه علیه کووید 19 همراه ما هماهنگی داشته باشه، برای ما راپور بده، ما بتانیم هم پیشنهادات خود همراه ارگانهای مربوطه شریک بسازیم. مگر بدبختانه در اواخر روابط کم شدن، روابط تیره شدن، از یک ارگان به دیگر ارگان امی مسئولیت محول می شد. در اول همگی بسیار با جوش و خروش بودن، در اواخر دیدم که بسیاری ارگانا ریاست جمهوری با وزارت سرطامه محول میکرد، وزارت سرطامه بالای شاروالی تعمیل میکرد، شاروالی میگفت که وزارت امور داخله هماهنگی نداره. این همی ناهماهنگی سبب از این شد که امروز شما ببینین بیشترین از 19,000 و نزدیک
اوس همدغه پختنه زکم امیدی صاحب اوس مشکل تر کومه حد پورې به غټ ستونز سمره لوی ده او څه باید وسی جناب حمیدی صاحب؟
شفق صاحب دغه کوم ارقام چې د عامه روغتیا وزارت خبروي دا د دوی رسمي ارقام دي، مګر غیر رسمي شمیرنه چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کیو تر دې ډیر لوړ دي. ارقام ډیر زیات دي، ناروغان ډیر زیات دي. تر ډیره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین یې هغه دوستان یې تماسونه نیسي. په شفاخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده. بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي، لکه یو څو قلمه انتیبیوتیک شوه، پرستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی. خدای دې وکړي چې دا نوې رهبری چې کومه راغله تر ډېره بریده نوې رهبری چې زه څومره خبر یم د عامې روغتیا معین صاحبان او وزیر صاحب په دې کې دو چار دي چې ځان دپاره ټیم سازي وکړي. دا ډېره غټه بدبختي ده په افغانستان کې کله چې یو وزیر راځي بیا په وزارتونو کې تبدیلۍ شروع کېږي. زما د عامې روغتیا په وزارت او په وزیر صاحب دا غږ ده چې د تبدیلیو نه تېر شي. اوس وخت د ټیم سازي نه ده، اوس وخت له موجوده ټیم نه باید کار واخیستل شي، ځکه هېواد له یو غټ انساني ناورین سره مخ.
بله آقای حمیدی، شما از مشکلات در قسمت ادویه و کمبود ادویه و شارت بودن ادویه صحبت کردین. یکی از مشکلاتی است پیش هر دکتر مریضایی که میرن معاینات که میکنن معاینات مرقص و دوا برشان تجویز میشه، شما خودتان دکتر هم هستین و امپول های بسیار قوی انتیبیوتیک سیفتریاکزون برشان داده میشه و همه روزه باید 2 گرم بگیرند و او مریض را شما بهتر میدونین که بسیار ضعیف میسازه در برابر کووید 19. این مشکل چقدر جدی است به نظرتان؟
بله کاملا جناب شفق صاحب، بسیاری ولایت های ما بالخصوص مثلا لوی مشرقی و طرف خوست و طرف قندهار و در دیگه ولایت ها مریض ها که به کلینیک ها و خصوصا کلینیک های شخصی سکتور خصوصی معاینه خانه مراجعه میکنن و یک نوع معاینات برشان میتن، معاینات تایپوید که و آی جی جی و آی جی ای او در مثبت نشان میتن و اعراض علائم مرقت تقریبا تا و درد و جاندردی و گلوندردی می باشن. از همین خاطر بسیاری دکتر صاحبا مشکوک میشه طرف مورقه که بدبختانه در پاندیمی تعریف طبی طوری است که در یک کشوری که وقتی پاندیمی باشه یا اپیدمی باشه و یک کسی اعراض علائم اپیدمی را داشته باشه، مثلا تاو، گلوندردی، جاندردی، عضلات درد و احساسات خفیف، سلفه، یا تمامشان مریضای مشکوک و یا کاملا از نظر کلینیک کووید 19 هستند، یا زیاد کوشش کنن که انتی بیوتیک بیجا نگیرن چون خود انتی بیوتیک معافیت وجود پایین میره و باکتریا و بیشاری را ضعیف میسازه. از همین علت است که بیشاری مریضای ما عوض از اینکه خود تداوی کنه خود دچار اعراض بیشتر میسازه، مثلا چند قلم انتی بیوتیک میگیره، 3-4 قلم انتی بیوتیک یک جا میکنه، امراش آنالجزیک و دوای ضد درد یک جا میکنه. عوض از اینکه انتی بیوتیک بگیرن، ویتامین زیاد بگیرن، مایعات زیاد بگیرن، غذای خوب، رژیم غذایی بسیار خوب بگیرن، آفتاب بگیرن، سپورت کنن و در خانه تلاوت کنن، خود مصرف مطالعه کنن، در خانه استراحت کنن، از سپورت و آفتاب و این چیزا استفاده کنن.
بله نو دکتر صاحب، اوس مشکل پدې کې دی چې دغه د کرونا ویروس خو تقریبا ډیر خپور شوی دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس مونږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامه روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوک سپارښتنه ده دی من هیڅ دولت استاد من هیڅ یو ډاکټر چې بلې اوس په ډیر زیات لوړ کچه یې شیو پیدا کړی ده، د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړی ده. زموږ هیله ده هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغي ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او دغه ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي، هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کړي او زیاتو تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو، په یوه طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوی سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډېره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقرریو او نه د دې دپاره.
ډاکټر صاحب حمیدي، شما ډاکټر صاحب حمیدي، شما از مقرری یا از تغییرات در رهبری وزارت صحت بیشتر هم اشاره داشتین، به نظرتان این تغییرات میتونه مشکل را حل کنه یا به نظرتان مشکل را میتونه بیشتر بسازه؟
مشکل تغییرات حل نمیتونه جناب شفق، مشکل لیدرشپ و منیجمنت حل کرده میتونه. از همی افراد و از همی پرسونل و از همی چطه که فعلا ما داریم و از این موین صاحبا و قوای بشری و دکتر صاحبا معزز ما، دکتر صاحبا چپن سفید ما، پرسونل سیهی ما که ما فعلا داریم، از همی استفاده از همی تر شوه و همی یک بسیج ملی به تمام دکتر صاحبا معزز چپن سفید ما داده شوه تا مبارزه علیه کووید 19 را یک احساس ملی درک کنه و در مقابل از این مبارزه من حیث یک سرباز هموطن ما و من حیث سرباز نبرد خط اول مبارزه را آغاز کنه و به جدیت و قاطعیت و انگیزه خاص و محبت و صمیمیت که با ملت و با خاک خود داره باید مبارزه را شروع کنه. نه بدبختانه بگویم به حکومت ما فعلا دچار یک تقسیم سیاسی و قومی و زبانی و سمتی و مذهبی میشه و وزارت محترم سیاتامه که از تقرری های سیاسی و حزبی و سمتی و لسانی بگذارین و به خاطر خدا و به خاطر ملت که امروز دچار یک بحران طبی است مبارزه کنین و یک بسیج ملی را و یک حس ملی را در خود ایجاد کنین که تمام مدت به دست به هم
او حمیدی صاحب
مقابل کووید 19 مبارزه کنین.
او حمیدی صاحب در قرنطین مسئله څومره مهمه ده؟ قرنطین باید تر کومه حد پوری جدی ونیول سکایلان را تو وایست
جناب شفق صاحب؟ په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي، خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 60% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې ویل چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کوو، یو پکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویات تقسیموو، په کورونو به د مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې، هیوادوال مجبوره شول راووتل. که غواړی چې هیواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړی هیواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي، لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذي د مریضانو سره لاسو ګرېوانو، ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوی تغذي رژیم کې دوچار دي. نو زموږ هیله دا ده چې هیوادوال قرنطین مراد کړي، ماسکونه واچوي، لاسونه ومینځي، او زیات تجمعات ونه کړي په کارونو کې، زیات تجمعات په تفریزاینو کې ونه کړي، زیات تجمعات په غونډو کې ونه کړي، زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کړي. همدا اوس ودونه روان دي، همدا اوس تجمعات روان دي، غونډې روانې دي، په لویه کچه سیمینارونه روان دي. د دولت په کچه چې چېرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ، په لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني. زموږ هیله دا ده من حیث یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تېر شي.
حمیدی صاحب ډېره مننه، کور ودان.
په مخه مخه.